سلام و وقت بخیر در افغانستان. به وقت ما خمش پاک بجیشی مخی درده چی دخبر مطالب دلن شو خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په بغلان ولایت کې پرونی یوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. دې محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې دا ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په تیرو دېرشو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله وال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبرې اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان باوله راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې دننه د یوه چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې دا برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د تاجکستان امنیتي سرچینو پرون د لړم اتیشتمه د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د تاجکستان د خلاتن ولایت د شمس الدین شاهین بلوسلی په درې زرباس سیمه کې د یکشنبه په شپه په وبرید کې چې د دوی په وینا احتمال د افغانستان له خاورې به شوی وي یو چنی وګړی ووژل شو او سلونو ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي افتونو سره مخامخ دی. د دې ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانکالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هېواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویو کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپله اکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یوځای کېدو سند لاسلیک. سویډن او اسلان هم د افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروسته خبر هم د لوبو لډګره افغانستان نن تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سهمه د نومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د غلوبه بعد کابل پر وخت 15:30 چې اوس پیل شوې ده د لوبه تر سره کیږي. د ورځې وړاندې په یوه بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر 2 له نیپال ماته وخوړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
کابل کې دوامدار پرچاوي
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده.
نورستان کې د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یمایاری او د دې واد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه یې خپل همکارانو ته سپارلې دي. دوی د کوربه هیواد څخه غوښتي او سیاسي ننګونه دغه استعفا او لملونه ایت کړی دي. نور چیز پر راپور کې
روسل هغه چې په جرمني کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې مېشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد یې او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت په خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخ نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راغلي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمنی میشتي یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمنی په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لاره جرمنی میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمنی کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربا هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تیر مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې د یادې کنسولګرۍ پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربا هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتاوی کاله پوره شول. ام افغانانی حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیز راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کې دوه نږدې اته لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی پلیوټ غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښین په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او په بشری مرستې سره وکړي دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدونکو لیمه مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت له خوا پرنجونو او خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان من د اړه درلوده او لري چې څنګه کولی سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کابل خار د بیلابیل سیمو ځینې اوسیدونکي د برقل دوامدار پرچوي شکایت کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیا نه پوره کوي تفصیل په راپور کې
د کابل خار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو برقمنی چې وبزان تاسو ګډه کې چې به ټانکی خو به خنه دکېږي چې دسه یو شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برق نه راشي سو ټانکی دکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره وکي هغه نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمه کې دلته لاګینی غاز نی برق نی نو سوګم دسې بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي چې چرته مری سوګي مر لاندې کینی نو ځان تاو دکی
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای د کابل خار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
نایلل جین اړین نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته اور تنی ستر هغه پورې در دوی درتونه وای یا زه اخله ما یامور اخلي یا ورور اخلي کوشش کو درته وایو او دا ګروپ امر تنی سو تر هغه درتونه خلاص سي نور دا ډیر استون شو دا اوس دا به ورکی سپیش بینی ډیر احمد یو خره
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې و چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان تاجکستان ایران او ترکمنستان څخه واردوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور لمخې ویلی چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالر پیسې کیږي له ګاونډیو هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکی او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغه هیواد زیات بوج راوسته دی. د دغه وزارت وین اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ایران کې بندیان دي وایي د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري او د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال په راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي د افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالی بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موک در حواد پا اکثر سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر بوچ را وسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه سوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره سوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلیې وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلیې وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره سوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوانې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره
زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو، د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی، اوس یې مور
ده. خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو له خوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاری ها خیلی زیاد است، میبرن کسایی که مدارک نداشته باشن.
گرفتاریان او نیول بیخی زیاد دی، هغه کسان چې اسناد و نلری بیاییه رد مرز کویه نو همدا ډول نیول زیات شوی، هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس خوشاتاین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. خوشاتاین د هغو په ترڅ کې سیمو ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحې متحد ایالاتونو جوړ کړي لڅو نه رئیس پر رسنیو کې لاس پلاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپې تو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرایل پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایل په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیل پاوز چې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای، غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لري کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا شپږنیم سوه نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو یون ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي. د دې برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویالې چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور جزات پر راپور کې
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ وسیدونکو باید د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا د برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره د جوړولو قرارداد شوه دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو پاړه ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقي هغه اخس دی دا په 100 لکه وانه باندې دی کې تقریبا 300 متر طول کانال ده، 300 متر د کانال سور ده چې هغه کې یو متر پوخ دیوال سنترخت لري او یو متر دیوال غره لمن تلري، یو متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقي خلک خوشاله یا
زئی وسیدونکو د یاد برېښنا کوټ په جوړیدو خوختي وای. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به د خزو اوګي د لرګي او لوهلو له غرونو د راوړلو او د پوري له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاری شي او همدارز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وای
دا کار زمنګ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره ډېر سہولت دی. بیا د جمی او د اوړي د پخلی او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول د خزو لرګي راوړل دا مسله په ځانانونه بار کمیږي او نور د خلکو نه بام کمیږي او وطن بام رڼای او محیط زیست بام فضا به ډیر ښه او ځنګل به خپل حال پاتې کیږي. کلی خلک هم ډیر خوشحال دي. د زمنګ امید ده د الله پرته رسید کارونه نور برابر کی په نورستان کې چې ټول کلی دي برق مصفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت وسیدونکو په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې دسترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې په یادو زینو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق لدارکه په کور دننه بسیا شي. زیو رحمان ازادي رادیو ته وویل
ترستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونه زینو شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملی کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت، د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې نور کمزورې دي او انټرنیټ ګران دی او په اطرافو کې کار نه کوي. مشکلې کې ډېر وسره لاس دیوان چې په اطرافو کې لیکي کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
دغه چې شبکې ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس ورسره لاس ګرېوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي، او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي، او یعنی سر ملانس ورسره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړې هغه ختم شي. موږ
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت، د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي، او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را په دکې یو میسج مو ضرورت دی نظرت په اساس به چې تا بم تر تر غو نه کیږي، او بل چې د شرکت د بازار مې وځل د لشکري بازار دی صافیان دی ټوټه هغه په کې سي به میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی، او مسالې دا د ډول زیات دي چې به په هدا زیات دی، او هر څنګه انټرنیټ دی ډیر ګران دی هلمند د اقتصاد زیبه دی خو ډیر ټیک ګران دی هیڅ کار نه کوي خو دی وایي چې داسې واسطه یو خپل پر سر پیسې کټی ځنی بس لانکی بس سر د پله سي لانکی بس پله نور د مخابرات څخه غوښتنه دا ده چې نور لپاره جدي اقدام وکړي چې موږ ته د انټرنیټ زمینه برابره کړي چې موږ کار نور افراد ګرد کاروبار والا کړی شي وای فای نه شي وای فای سره ډیر کمزور دي مصارف یې زیات دي کار نه کوي موږ باید وایي چې موږ ته اسانتیا برابره کړي انټرنیټ مو کې سي
کلان شبکه کې د چا پر چا باندې کار نه و هغه بي سنگ واري بچ واغ تریو نو د شبکو کار نه کوي بیا نو دریو زاپرې په پښو باندې لاړو ځکه چې هلته ما سي موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راسي بیا ما زه ان کار کړ بازار ته یعنی ډیر ستون سره مخ کړی یو تکلیفو سره مخ کړی یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وای چې د ستونزې تر پخوا ډیر یاواری کړې دي.
په باندې مو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري، او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسولینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډیر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار فرشتنګا تاسو وړاندې کوي. سلامونه فرشته جانې، په خیر راغلې خبرونې ته.
سلام به خودت اوسای جان، تشکر.